خونه هم دی خود ټولو خوی غوخه غدای چې کلتوري غوخ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کیږي بیا تر ټولو نه دی باندې
یعنی دوی د خپل خبره په آزاد نشي کولای
بالکل نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وایي مستعار نوم ذکر نه کوي یعنی دا جرأت لګ پیدا کړي
او کله چې دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فستیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودونکو کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وي بل څوک در سره دي
متاسفانه په ډیر تاسو فرا چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس فروم لومړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوانه دوی ته اجازه ورنکړل شو په اول قدم کې چې دا پیغام ماته ورسید په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره ازري خلري په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د وړتیا درلودې چې په داب فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویځي غونډې تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې راغلم د خبر مې چوکړه چې زما ول انتخاب هغه د ټولو اوکی کړه ټولو یو سر نه غوږ کچ بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه هم داسې مثلا هور سپیشل ته فامیل اجازه ورنه کړه په کیسه ارزو ته اجازه ورنه کړه دا څه دي چې مثلا د بنسټ هیودن کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسان دوی را انتخاب لري البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسول په توګه ور سره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خو نو وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکړل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلاتو وي چې دا ماته مې یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال دی او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونډه په دې مسله باندې هم دوی پښتنې وکړي ما هر کله چې مرکې کړي دي خپل مرکه کې مې دا ویل چې څوک د ښځو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دي ان جو د جوړولو لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې مبارزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزې په ټولنه کې کړي دي بهیر څومره فعالیتونه کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د ښځې حق د شعر په ژبه غواړم د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلې دا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترې غځې پوری چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیږی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیږی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیره غټه ده ډیره لویه ده ډیره غټه ساحه لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله چې دوه صفحه درې صفحه څلور صفحه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شی پتاسی لیکلی دیا
دغم دا تقریبا ورته نصیب مفهومم داده چی مثلا وجود مخپلی مگر واقع دی بلچا ده دی بلچا سره ده البته دا دی پیغل خلینا اوریل دلفیگی مگر گوره تا پاگه چوره طولانیز نخوال پا دین لنده که نغختی دی چه وجود دی دی ده احساس دی دی ده درد دی دی ده ذهن دی شعور هر سو دی دی ده مگر پلاری مثلا آقا که سپینکیری تای وار کرم دی حق نلاری چه غاق پورده که که زوان تای وار کرم که
پا بدو کیم وار کرم
که پا بدو وار کرم که خار چه یعنی پا هر شکل دی اشکالوی چه آقا چه تا وار کرم دی دی خپل وجود اختیار نلاری
او خنجلی ما آقا بللکی گی چه دا غسی مسائلو تا پتا
خلا پات شی خپل حق و نپیجنی او که ویم پیجن دو باید پتا خلا
خانو ام دا علت دی چه دوی لندیو تا خاص ارزښت ور کرده دی
او بل یو علت که دیشی داوی چه چون دی نالوستو خزل خانه ویل شیوی یا مثلا دی طولان دی ماینز دی غنا مرکز سقل نروتلی خبری وی نزکا دلائل بی زیاد وی زفکر گم چه دا مسئل بی دی چه دی بخوکی گی
دیر
منه منه نیتا سنا
وز د دو لندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولی.
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحمه بودا په یوه بزګر باندې پیسې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشحاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بوډا چې د دوی په ورخطایي باندې ډاډه شو ویې ویل زه د مشکل داوري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم. که د نجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما همدا اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټې راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو تګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې وه هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګټی راوایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټې پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټی کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډا یې د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټی له کڅوړې راوایست چې تور و او بودا دانشوی ویلی چی هغه اول هم تورو. کلچی استاد د مرگ په بستر پروتو شاگردان لکټه را تاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحمانی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا کتاب په دوه فصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې موږ څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې تقریبا کوټي کې د خپلو راګونو په کښې کښې دي. او ما د دې سره د ملت بعضې آهنګونه هم ورسره کړي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې دوی د موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرځ دي، ستونه یې ګرځ دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، یا هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولی شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به یو عرض وکړم چې موسیقي د کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري، یا لېونۍ مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیا ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، چې مثلا هغه د ده لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال شي، د تورو د ستنو تفکیک ور وښيي. دا چې ما تشریح کړي دي په خپل کتاب کښې، چې هغه ترتیبونه په هارمونیا پیانو کښې چې ستن سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، او هغه له تشریح کړي دي چې د چا دخوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کښې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نادیده په دې مورد کښې ما لیکنه کړې ده. منتها د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه ووي، ارزانه به ورته کښېني، او دغه به د څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوهکوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي، او که مشکل ولري. زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلي دي،
او غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسو د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغوونکی غواړي چې دغه پارچه وژغوي، کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغسې نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
موږ یو سبتک لرو چې په سنسکرت کښې ورته سبتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکسیو وایي. دا هغه دولس ورځې چې د جهان حقیقه غربي د کشرقي د مرکب له دغه دولس ورځو څخه همتار زموږ د دې په نوټیشن کې فرق دی. زموږ د سارېګا مدني از دې دورې د فصولاسي حساب باندې کار کوي. خبر په دې ځای کې ده چې د دې د هرې ملوډۍ دپاره د هرې سندرې دپاره نوټیشن لري او د هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي چې زموږ د فقط او فقط پر راز او راډیو باندې بنار مثلا د هنرمند چې ارمنیا په لاس راواخلي او دی آواز وایي یعنې سندره وایي نو دی پر ارمنیا کې پکښي دي. دا نور ملګري سازګان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب لکه پیانو لکه مثلا وایلن لکه ګیتار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې بسیار پوهېږي چې دا کوم راز دی. پر هغه راز باندې خپل ارتیستي سروي او هدی کې هر سندره شروع کړي د فرهنګي ټوله نوا کار سره کیږي. یو سندره کې ثلاث کسان څه ترجمه فقط روز او د غر په مابین کې دغه فرق دی چې موږ د هر سندرې یا د هر ملودي د پاره جلا نوټیشن لري او موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راز کې موږ د شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې دی را غاړي په مجرای کې زه راز واړو دا په څنګه تاسو فکر کړی په کومه حاصل کې دا په څنګه رباب او تمبور خصوصا تاریخ آلی دی را ولاړي د سې دین 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 په اصطلاح د خپل کارونو سره دا معنا دا دوی د ګیر هغه څولاري وصول راځي پر هغه باندې باید تیار شي.
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي را وژغوي آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کې نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دې په مابین کې د ریتم او د کال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی. فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریپورنه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې کاله ډېری لري ډېر کالونه لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي. داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه د دا درې کال لرو هغه شپږ دي هغه دین کار وي هغه درمل مثلا د دې په نامه لرو څلور دي موږ د کیوات نامه سره لرو اته 2000 کې څلور نه کوي په اته هغه دین کار دي. مثلا موږ 3000 کې څلور په نامه د یک تالی دولس دولس بیس لرو هغه دین نه څه کار ولې. مثلا موږ څلور په څلور زر څلور زر د څلور سپارس په نامه د پینتال لرو هغه دین نه څه کار ولې. تر اوسه دې ولاد نشي او دغه موږ داسې هنرمندان دي چې مرتي هنرمندان هم لرو څلور کال څنګه کال په دې کې ذکر کړی دی. دا وګوري ما سره موږ یو ګروپ کار سره کوو باج او کار وګوري دې سره احنا ما کې دای شو وایته من تر ما طریقه د تدریس دې په شما په سیستم او څه دې دي زه هغه نو که به دی وګ هغه څه تدریس هم په دې وګړي چې هغه نه دی لوري وځي نو هغه سره باید کار سره باید کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیم هفته دې کار وکړي وخت چې هغه تکلیف ولر دې کولای شي چې هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅې روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غنی
او خو هیڅ نه سره او خو هیڅ کافي نه دي. ما نظر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه سره نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه سره هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورځ ورځ لیدو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بیچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو گزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط دا ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم دی دا ډاکټر صاحب له څه کارونه کړی دی هغه د په شخصي حساب دا غا خان د لارې څخه نور له دولت په چوکاټ کې هیڅ نه شته. حتی د موسیقي نوم څو په چارت کې شو راځل نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شو کان دي ټول لاس منډي ورته لري.
بله تاسو په خپل خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي. دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تلای شي چې موږ موسیقي د سنفون څخه راشرو دا هغه وخت کې داسې چې موږ برجسته استاد د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالد دي دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمانې موسیقي که زده کړي د خپل پلارو خپل اکاو د ماما څخه میتدي کنه دزده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر سرناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیاد باندې مزاغل دي نور مو میتدیک مو یعنې داسې یو داسې یو مقصد څخه نه وي راوتلي چې هغه دې علمي مقصد دی او هغه دې په اساسي توګه سره زده کړې پسې وشي او هغه دې مقصد وشي او جهان هغه دې پیش خپل جامع یو بله دا ده چې د افغانستان هر څه دپاره پیسې وښي هر شی د پل دپاره مثلا د عام المنتیا دپاره د نورو شیانو دپاره نو څه شی دپاره هېڅوک یو یو دوی نه ورکوي په دې خاطر باندې موسیقي په دوی په اند حرامه ده یا دا نه شی چې معنی سوې ده او سد لارې سوې ده همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي او هغه نه دي هغه ته بیا څوک نه بولي چې کومه موسیقي حرامه ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړی ټولګي ډیری سوژې مې کلیوالي وي خو نوې طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلې دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو. کرۍ ورځ به په دې هڅه کې وو چې په یو نه یو ډول لا یوه ټوکه ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آیډي جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې رایسار کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختي سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختي ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلی، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختي په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختي ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دی ونه وینم صبر مې نشي. خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره وایستئ. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ورخلاص کړه، زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم. تاسو می لطفاً په سکایپ کې ملګری کړی او په سکایپ را سره ویډیوی خبری وکړی. زما ګرانه لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼی لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل په سترګو په سترګو. زما مینې زما ژوند زما وفادارې معشوقې په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ راکړی ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ سا مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودي ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زر لخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان چې هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي چې چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته په خپله د خپل ځان غوندې رسوا شي. که زما بېقراري درته نه ښکاري، د بودها د اطمینان غوندې رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غوندې رسوا شي. پاک مولا خو دې کردار کړه په کیسه کې، شاعري کې د ګریوان غوندې رسوا شي. پسپرلی خزان تکیه مشي ممتازه، د خود سره بیابان غوندې رسوا شي.